سپورت سیفی ام طاهر روحان سره په تخنیکی برخه کې مرسته کوي او د دې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه کې تاسو ته خره خلاص وایي. پرونه خبرونه کې اوري چې یو شمېر امریکایي سناتورانو له ولسمشر اوباما څخه غوښتنه کړې چې د افغانستان په اړه پر خپل ستراتیژي له سره غور وکړي. په خبرونو کې اوري چې د استخباراتي چارواکو او ځایي اوسیدونکو لخلي ویل کېږي چې د امریکا مشکوکو بي پيلوټ الوتکو نن بیا پر جنوبي وزیرستان د توغندیو بریدونه کړي دي. اخوا د امریکا رسنیو ریپورت ورکړی چې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI 15 پاکستانیان د اسامه بن لادن د کور په موندنه کې د امریکا د استخباراتي ادارې CIA سره د مرستې په شک نیولې دي. د دې خبرونو تفصیل لګروس اوري خو لمړی د افغانستان اړوند تازه خبرونه احمد زبیر جمن راوړي.
د متخصصینو د یو نړیوالې نظر پوښتنې لمخې افغانستان د خزلو لپاره په نړۍ کې تر ټولو خطرناک هیواد دی. افغانستان د ملیور دو درې امریکایي سلاکاران او دوه کروشیایي پیلوټان نن د کونړ په مرکز اسداباد کې د ملیور دو هلیکوپټر د رالوېدو په پیښه کې ټپیان شول او ایصفای د افغانستان په جنوب کې نن یو عسکر په چاودنه کې ووژل شو. د خبرونو تفصیل د متخصصینو د یوې نړیوالې نظر پوښتنې لمخې افغانستان د خزلو لپاره په نړۍ کې تر ټولو خطرناک هیواد بلل شوی. د تومسون ریټرز فاونډیشن لخوا په سروې کې ویل شوی پراختغه تاوتریخوالی کم روغتیایي پاملرنه او فقر له افغانستان خزو ته تر ټولو ناوړه ځای جوړ کړی. د کانګو دیموکراتیک جمهوریت او پاکستان په دویم او دریمه درجه کې راغلي دي. دغو متخصصینو ویلي دي چې په پاکستان کې د جهیز او ننګ په ارتباط د خزو د وژنې او د ماشومانو د ودونو پیښې تر ټولو ډېرې دي. هند څلورم موسم یا پنځم هیواد بلل شوی. په نظر پوښتنه کې روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي تاوتریخوالی فرهنګي او مذهبي تعصب او د انساني قاچاق پړه له پنځو لویو وچونه د 214 متخصصینو نظرونه پوښتل شوی دي. د کورونو چارو وزارت وایي چې نن په میدان وردګ ولایت کې د پولیسو له هغه مرکز سره د هوان یو مرمۍ ولګېدله چې د جمهور رئیس دویم مرسل عبدالکریم خلیلي او د کورونو چارو وزیر بسم الله محمدي پکې موجود خو وایي مرجوب نه لري. دوی د سید آباد ولسوالۍ په توپ دښته کې د پولیسو د روزنیز مرکز پرانستلو ته ورغلي وو. بلخوا یو عیني شاهد ازادي رادیو ته وویل په سیمه کې درې راکټه لګېدلې چې له امله د پولیسو د مرکز د پرانستلو غونډه ګډه وډه شوه او چارواکي هم په هلیکوپټرو کې له ساحې ووتل. طالبانو د حزب اسلامي مخالف ډلې دواړو په بیلو اداو کې د پیښې مسولیت په غاړه اخیستی. د افغانستان د ملیوردو درې امریکایي سلاکاران او دوه کروشیایي پیلوټان نن د کونړ په مرکز اسداباد کې د ملیوردو د یوې هلیکوپټرې د رالوېدو په پیښه کې ټپیان شول. په کونړ کې د پوځي همغږۍ د مرکز مشر محمد نواب ازادي رادیو ته د دې خبر په تاییدولو سره همدار وویل چې په پیښه کې دوه افغان بړوکي هم ټپیان شوي. بلخوا ایسف ځواکونو په یو مطبوعاتي اعلامیې کې ویلي دي چې په پیښه کې یو شمېر افغان او بهرني عسکر سطحي ټپیان شوي. چارواکي د هلیکوپټرې د رالوېدو علت تخنیکي ستونزې بولي. د یو بل خبر مخې د ناټو په مشرۍ ایسف ځواکونه وایي چې نن یو عسکر د افغانستان په جنوب کې په یوې چاودنه کې ووژل شو. د کندهار چارواکي وایي افغان او بهرنیو ځواکونو د دې ولایت په سپین بولدک سرحدي ولسوالۍ کې په دوګډو عملیاتو کې 14 وسلوال مخالفین وژلي دي. د کندهار ولایت مقام په یو مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي دي 9 وسلوال مخالفین د سپین بولدک د کنجوسو په کلي کې تېره شپه هغه مهال وژل شو چې غوښتل یې له پاکستان افغانستان ته واوړي. همدارس 15 نور په یوې بلې سیمه کې نن سهار د ماین خښولو په مهال ووژل شول. وسلوالو مخالفینو په دې اړه څه تبصره نه ده کړې. نو د افغانستان په اړه خبرونه د سیمه اونړي خبرونه اجمل ان وړاندې کوي.
راپورونه د استخباراتي چارواکو او ځایي اوسیدونکو لخوا وایي چې د امریکا مشکوکو بي پيلوټ الوتکو نن بیا پر جنوبي وزیرستان د توغندیو بریدونه کړې دي. ویل کېږي چې له دې څخه دوه توغندي په واړه کې ملا نظیر پوري د تړل وسلوالو په یو مرکز لګیدلې. ملا نظیر په سیمه کې د طالب وسلوالو یو ځواکمن مشر ګڼل کېږي چې ویل کېږي د پولیا خوا افغانستان کې پر ناټو او افغان ځواکونو باندې بریدونه کې لاس لري. ویل کېږي چې دوه نورو توغندیو هغه موټر په نخه کړی وو چې په همدې سیمه کې څو تنه وسلوال پکې سپار وو. تر اوسه د بریدونو د تلفاتو په اړه څه نه دی ویل شوی. دا یادونه ورده چې په وروستیو څو اونیو کې پر وزیرستان د مشکوکو بي پيلوټ الوتکو بریدونه زیات شوي دي. لبلې خوا امریکایي رسنیو ریپورت ورکړی چې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI 15 پاکستانیان د اسامه بن لادن د کور په موندنه کې د امریکا د استخباراتي ادارې CIA سره د مرستې په شک نیولی دي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د یو امریکایي چارواکي له خولې ویلي چې په نیول شوو کسانو کې د پاکستان د پوځ هغه جګړن هم شامل دی چا چې د هغو موټرو د پلیټونو شمیرې یاداشت کولې چې د مې د دویمې نیټې له عملیاتو څو اونۍ د مخه پای بټاباد کې د اسامه کور ته تلل. راپورونه وایي د دې پاکستانیانو چې CIA ته معلومات ورکړي تر نیول کېدو وروسته برخلیک نامعلومه دی. په رپورټ کې ویل شوي د CIA مشر لیون پنیتا پاکستان ته د خپل سفر پر مهال د پاکستان له پوځي چارواکو سره د دې کسانو د نیول کېدو مسله راپورته کړې وه. د قزاقستان پایتخت استانا نن د شانګهای د سازمان د غړو هیوادونو د مشرانو د غونډې کوربه دی. دا د دې سازمان د جوړېدو وروسته د دې ډلې د هیوادونو لسمه کلنۍ غونډه ده. په شانګهای سازمان کې چین، روسیه، قزاقستان، قرغزستان، ازبکستان او تاجکستان غړیتوب لري. په دې غونډه کې به د امنیت او اقتصاد په برخه کې پر همکاریو خبرې وشي. په دې سرمشریزه کې د روسیې ولسمشر دیمیتری میدویډف او د چین ولسمشر هو جنتاو د خپلو هیوادونو په استازیتوب برخه اخلي. په عین حال کې ایران او پاکستان د دې غونډې څارونکو په توګه په غونډه کې ګډون لري چې ولسمشر آصف علي زرداری د پاکستان او ولسمشر احمد نژاد د ایران استازیتوب کوي. افغان ولسمشر حامد کرزی هم په غونډه کې د میلمه په توګه برخه اخلي او ټاکل شوی چې غونډې ته به وینا هم وکړي. د امریکا متحده ایالاتو ایران تورن کړی چې د حکومت ضد مظاهره چیانو په ځپنه کې د سوریې د حکومت ملاتړ کوي. له بلې خوا د ترکیې صدر اعظم رجب طایب اردوغان د سوریې له حکومت غوښتي چې تاوتریخوالی او ناکرارۍ د پای ته ورسوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن پرون ایران تورن کړ چې په سوریه کې د ډیموکراسي پلو مظاهره چیانو پر ضد د ناوړه اقداماتو ملاتړ کوي. له بلې خوا د ترکیې یو خبري اژانس ویلي د دې هیواد صدر اعظم رجب طایب اردوغان د سوریې ولسمشر بشر الاسد ته تلیفون کړی او ټینګار یې پرې کړی چې تاوتریخوالی د پای ته ورسوي او د اصلاحاتو لپاره د یو مهالویش جوړ کړي. په عین حال کې ترکیه وایي د هالیوډ فلمي ستوري انجلینا جولي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د خنیت سفیر هم د غواړي چې د سوریې څخه ترکیې ته له شخړو نه داوختو کډوالو لیدنه وکړي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت ویان ویلي د دې کډوالو د لیدنې لپاره د انجلینا په استازیتوب غوښتنه وررسېدلې او دوی پرې غور کړی. اخوا سوریې په خپلو اتباعو غږ کړی چې د کډوالۍ له ژوند نه دې بیرته خپل هیواد ته راستانه شي. راپورونه وایي په یونان کې پولیسو په اتن کې د پارلمان مخې ته پر مظاهره چیانو اوښکې بهونکی ګاز کارولی دی. ویل کېږي په زرګونو کسان نن د اتن ښار واټونو ته د حکومت پر هغو اقداماتو د اعتراض په توګه راووتل چې غواړي د حکومتي لګښتونو د کمولو لپاره یو لړ اقتصادي اصلاحات راولي. ویل کېږي چې د مظاهره چیانو د ډلو او بلوازد پولیسو ترمنځ اخوډب هم رامنځته شوی دی. ویل کېږي د یونان د پایتخت په مرکز کې تر شلو زرو زیات مظاهره چیان راټول شوي. په عین حال کې د دې هیواد ستر خصوصي او عامه تجارتي سکتورونو د څلور ساعتونو کاربندیز له اعتراض سره یو ځای شوې دي. دا وتر دې مال خبرونه.
دا ازادي رادیو ده. یو شمیر امریکایي سناتورانو له ولسمشر اوباما څخه غوښتنه کړې چې د افغانستان په اړه پر خپلې ستراتیژۍ له سره غور وکړي. د روانې خبرونې په سر کې پام دی اړه تفصیل اوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هیله مند دی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د افغان دولت د هغه لیست په اړه مثبته پریکړه وکړي چې پکې د یو شمیر طالب مشرانو او د نمونو د وستلو سپارښتنه شوې ده. یوې نړیوالې سروې ښودلې دي چې افغانستان ښځو ته د ژوند لپاره تر ټولو بد ځای دی. او د خبرونې په وروستیو کې د ورکو شوو عزیز نو او دوستانو پروګرام اوري. یو شمیر امریکایي سناتورانو چې پکې جمهوری غوښتونکي هم شامل دي د امریکا ولسمشر باراک اوباما ته په یو استولي لیک کې له هغه غوښتنه کړې چې د افغانستان د جګړې په اړه پر ستراتیژۍ دې له سره غور وشي او له دې هیواد دې د روان کال له جولای میاشتې د نظر وړ امریکایي عسکرو ایستل پیل کاندي او دغه بهیر ته دوام ورکړي شي. دغو سناتورانو ولسمشر اوباما ته په استولي لیک کې د غرض ویلي چې د القاعده د مشر اسامه بن لادن په وجلو سره دغه شبکه نور هم کمزوري شوی او امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د القاعده د ماتولو او د هغو د ملاتړو د لمنځوړلو لپاره ډيري بریاوې ترلاسه کړې دي چې په اساسي امریکا ته د دې زمينه برابر شوي چې له دې هیواده په تدریجي ډول ووزي. نوریاس نوري او په دې اړه نور معلومات.
دغو امریکایي سناتورانو چې شمیر 3 تنو ته رسیدي، امریکا ولسمشر باراک اوباما ته په استولي لیک کې ویلي چې موږ په افغانستان کې د امریکا د ستراتیژۍ د بدلون او په دغه هیواد کې د روان کال جولای څخه د امریکایي عسکرو د نظر وړ شمیر د کمولو او د دغه بهیر د دوام په کلکه ملاتړ کوو. دغو سناتورانو چې اکثریت ډیموکراتان دي ویلي د امریکا متحده ایالاتو په 2001 کال کې په افغانستان کې د القاعده د خوندي ځالو او د هغې د ملاتړي رژیم د ړنګولو او د 2001 کال د تروریستي حملو د عاملانو د له منځه وړلو لپاره مشروع او بریالۍ جګړه پیل کړه چې دغه ابتدایي اهداف نن تر ډیره بریده ترلاسه شوي دي. دوی د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې د مشر لیون پنیت وروستۍ څرګندونو ته اشاره کړې چې ویلي وو موږ فکر کوو چې په افغانستان کې به اوس د 500 او 100 ترمنځ د القاعده غړي فعال وي. د سناتورانو ویلي چې په تیرو څو کلونو کې زموږ ځواکونو د القاعده یو زیات شمیر مشران یا وژلي او یا یې نیولي دي، او د امریکایي خاصو ځواکونو لخوا د می په 2 په پاکستان کې د القاعده د مشر او د دې شبکې د محسس اسامه بن لادن وژل کېدل پر دې شبکې یو بل سخت ګزار و چې دغه شبکه یې نوره هم کمزورې کړې ده. سناتورانو په استولي لیک کې اوباما ته ویلي چې تاسو تل په ویناو په تیره بیا ملت ته په وروستۍ وینا کې په دې ټینګار کړی چې په افغانستان کې موږ ځکه حضور لرو چې د القاعده په وړاندې جګړه کې ښکېل یو. دغو وروستیو پرمختګونو ته په پام سره اوس د دې وخت دی چې د نظر وړ ځواکونه له دې هېواده وباسو او دغه بهیر ته دوام ورکړو. سناتورانو ویلي یو شمېر کسان په دې باور دي چې موږ باید په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمېر کم نه کړو او په دې هېواد کې د بغاوت ضد استراتیژۍ او د دولت جوړولو چارو ته دوام ورکړو. دا یوه غلطه مفکوره ده. موږ به هیڅکله هم په دې ونه توانیږو چې د افغانستان هر ښار او کلی امن کړو، او نه به هم وکولی شو چې افغانستان له صفر څخه جوړ کړو او په دې هېواد کې لویدیځ ته ورته ډیموکراسي ټینګه کړو. سناتورانو ویلي د افغانستان حکومت په اداري فساد کې ښکېل دی، او هغه منابع چې د سړکونو، ښوونځیو، کلینیکونو جوړولو او د بیا رغونې نورو کارونو ته وقف شوي په غلطه لګیږي او حتی وسلوال ترې ګټه اخلي. والیان او نور سیمه ییز مشران د شخصي ملګرتیاو، واسطو او پیسو له لارې ټاکل کیږي چې دې کار پر حکومت خلک ډیر بې باوره کړي دي. که څه هم دا د ستاینې وړ یو هدف دی چې په افغانستان کې د نویو ملکي ادارو د جوړولو هڅه وشي، خو دغه هدف په دې هېواد کې د امریکایي عسکرو د تلفاتو او د امریکایانو د مالیو د میلیاردونو ډالرو پانګونې لپاره نشي توجیه کېدی. سناتورانو اوباما ته په استولي لیک ټینګار کړی چې د دې پر ځای چې په افغانستان کې په محلي زړو دښمنیو او سیمه ییزو کړکیچونو کې ښکېل پاتې شو، ښه به دا وي چې د افغانستان د پرمختګ چارې هر څومره ژر په خپله افغانانو او د دوی حکومت ته وسپارو. موږ باید خپل قابلیتونه وساتو او هغه پورته یوسو څو په راتلونکي کې هر تروریستي ګواښ له منځه یوسو. د افغان امنیتي ځواکونو روزنې او خپلو ډیپلوماتیکو او د بشري مرستو هڅو ته دوام ورکړو، خو په هر صورت دغه هدفونه داسې نشي توجیه کېدی چې موږ د په افغانستان کې خپل له 100 زیات عسکر چې په سختو نښتو کې ښکېل دي وساتو. سناتورانو ولسمشر ته په استولي لیک یادونه کړې چې زموږ خپلو استخباراتي چارواکو ویلي چې القاعده نور په افغانستان کې پراخ حضور نه لري، او پر اسامه بن لادن وروستیو عملیاتو ثابته کړه چې موږ د دې توان لرو چې پر کمو ځواکونو سره خپل دښمنان له منځه یوسو. دوی ولسمشر ته ویلي چې په افغانستان کې د جګړې د دوام زیانونه به له ګټې زیات وي، او اوس د دې وخت دی چې امریکا په افغانستان کې خپله پالیسي بدله کړي.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
تازه راپورونه وایي د کونړ ولایت مرکز اسدآباد کې د ملي اردو یوې څرخي الوتکې سقوط کړې چې له امله څو تن افغان او بهرني سرتیري ټپیان شوي دي.
په کونړ کې د فوزي همغږۍ د دفتر مشر جنرال محمد نواب آزادۍ راډیو ته وویل د دفاع وزارت سرخی الوتکه هغه وخت رانسکوره شو چې سرخونه د ملي اردو د کنډک دیوال سره ولګیدل، چې په نتیجه کې درې امریکایي مشاورین، دوه کروشیایي پیلوټان او دوه افغاني ژباړونکي ټپیان شول.
زخمیان کې ډېر قوي زخمیان نه دي، جزوی زخمیان دي. په دې کې دوه ترجماران دي افغاني،
بلخوا په ختیځو ولایتونو کې د نړیوالو ځواکونو مطبوعاتي دفتر څخه په خپره شوې خبر پاڼې کې ویل شوي چې د چهارشنبې د ورځې نږدې 12 بجې د کونړ مرکز اسدآباد کې د ملي اردو یوه څرخي الوتکه چې غوښتلې د فیاض کنډک په میدان کې کښېني، د کیناستو پر مهال د کنډک دیوال سره ولګېده او لامل یې پر ځمکه را پریوته چې په ترس کې څو تنه نړیوال او افغان سرتیری ټپین شوي دي. مطبوعاتي دفتر د ټپي شوو د پوره شمیري او د هویت په اړه څه نه دي ویلي. د اسدآباد اوسیدونکي وایي چې د دفاع وزارت درې څرخی الوتکې د فیاض کنډک پر فضا ګرځېدلې چې یوه یې د راکوزیدو پر مهال را پریوته او د څرخونو ټوټې د کونړ د اطلاعاتو کلتور ریاست د راډیو تلویزیون په ودانۍ او شاوخوا سیمو کې را پریوتې.
درې څلور تیارې راغلي، دغه درې تیارې په هوا کې تاوېدلې چې د یوې تیارې نه د پاس د وزرې چې دي داتې بس راوغورځېدلې جدا شولې دي. دغه یو وزر چې دی دا نیمې نیمې ټوټې چې دي دا راغلې زما د ملګري څنګ ته ولګېدې. هغه به د خپل زنګون باندې زخمیم کو رسادې د اطلاعات کلتور په ودانۍ کې دننه ولګېدې او نورې څه سین طرف ته پرې لاړې او څه یو طرف ته خو بیا چې موږ وکتل دلته دا تیاره راولېدلې وه.
طالب بوین ذبیح الله مجاهد آزادی راډیو ته په یو رالیږلي لیکلي پیغام کې دا وکړي چې هلیکاپټر دوی ویشتلی او پکې ناستو سرتیرو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. د یادونې وړ ده چې د چهارشنبې سهار 9 بجې وسلوالو کسانو پر فیاض کنډک دوه د راکټ توغندې راوویشتلې، خو د مسؤلینو پر وینا چې پکې چاته زیان نه دی اوښتی. یوه میاشت وړاندې د نورستان په مرکز پارون کې هم د ملي دفاع وزارت یوه هلیکاپټر را پریوتې وه چې له امله یې څو تنه د ملي امنیت کارکوونکي ټپیان شوي وو.
د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري و چې په کونړ کې د ملي اردو د ویت سرخی الوتکې د سقوط په اړه راته معلومات راکړل. اخوا په کندهار کې په دوو جلا جلا پیښو کې د 14 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. چارواکي وایي چې دغه کسان هغه مهال وژل شوي کله چې د پاکستان څخه افغانستان ته د راتګ هڅه کوله. محمد صادق رښتینی له کندهار ریپورت لري.
د کندهار د امنیه کمانډان جنرال عبدالرزاق ازادي راډیو ته وویل چې سرحدي پولیسو د ایساف ځواکونو سره په ګډه نن سهار وختي د سپین بولدک ولسوالۍ د کنجسو په کلي کې نه وسلوال طالبان چې غوښتلې د پاکستان له خاورې افغانستان ته داخل سي په نشه او وژل. جنرال عبدالرزاق دا هم وایي چې ګډ ځواکونو نن سهار د همدی ولسوالۍ د ویش په سیمه کې پر هغو 15 وسلوالو چې غوښتلې ماینونه شخ کړي برید کړي او 15 سره یې وژلې دي.
سار په ټیم کې کوم وخت چې دښمن د پاکستان سره د سراوشتي په سپری نقطه کې له حساب څخه او سراجي په مشوره کمانډاتو کاله ته برسېدل.
د دولت وسلواله مخالفینو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو ادعای کړي چې په ډن ولسوالۍ کې افغان او نړیوال ځواکونو ته درانه تلفات اړولي. چارواکو د وسلوالو طالبانو دا غیدا رد کړي.
په داسې حال کې چې د طالبانو سره د نښتو راپورونه راځي، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هیله مند دی چې سبا به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د افغان دولت د هغه لیست په اړه مثبته پرېکړه وکړي چې پکې د یو شمیر طالب مشرانو د نومونو د بیستلو سپارښتنه شوې. د دغه وزارت ویان موسازی جانان له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکې کې د دې مسلې په اړه د افغان دولت په دریځ خبرې کړي. د مرکه په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال حمید مومند کړي او همدا یې ترې پوښتلي دي چې د هغه نظر د دغه لیست لاسلیک کېدو په اړه باندې څه دی.
په اول قدم کې خو غواړم دې ورته ته اشاره وکړم چې نړیواله ټولنه په دغه تېرو دوه درې کلونو کې د افغانستان دولت، د افغانستان د خلکو او د افغانستان حکومت د غوښتنې خواته رانږدې شوي دي. هغه دا چې افغانستان کې د سولې او امنیت د ټینګولو دپاره تر ټولو ضروري کار یوه سیاسي حل لاره لټول دي او د هغې عملي کول دي. په همدې چوکاټ کې دا چې د افغانستان حکومت د ملګرو ملتو د امنیت شورا د هغې کمیټې نه چې 2018 نومول کېږي او د ملګرو ملتو د تغییراتو لیست د دوی سره دا غوښتنه کړې ده په رسمي ډول باندې چې د یو شمېر مسله مخالفینو نومونه د دې لیست نه وباسي. البته د هغو معیارونو او شرایطو په اساس باندې چې دا کمیټې لري او د افغانستان حکومت ترسره کړي دي، تر څو دوی وکولای شي د افغانستان د روغې جوړې د افغانستان د مصالحې په پروسه کې ګټورو ګامونه پورته کړي. له دغه ده چې د ملګرو ملتو د امنیت شورا چې سبا ته غونډه لري دغه تصمیم چې نیسي هغه به د افغانستان د غوښتنې سره سم وي، تر څو دغه د مصالحې د هڅو په چوکاټ کې یو بل مثبت او دښمن کار هم ترسره شوی.
کوم لیست چې د افغان دولت لخوا د امنیت شورا ته سپارل شوی یا دغه کمیټه ته چې تاسو اشاره وکړه چې 2018 کمیټه ده چې د تعزیراتو کمیټه ده، آیا ویل شي چې د کومو کسانو داسې نمونه سپارل شوی دی چې افغان دولت د سولې او پخلاینې د روانو هڅو لپاره ضروري بولي؟
که تاسو د ملګرو ملتو د دغې کمیټې هغه معیارونو ته نظر واچوئ چې د لیست کې د شاملولو او د لیست نه د نمونه د ایستلو دپاره موجود دي، هغه کې ډېر روښانه راغلي دي چې باید د مشخص افراد نمونه د دې د مطبوع وادونو د خاو لاندې شي او نو شرایط موجود شي په کې د بیلګې په ډول باندې د افرادو د هغو افرادو چې نمونه د لسم د وتلو لپاره ورکول کېږي لیکلي تعهدونه دي په دې پهخله باندې چې د تروریستي او نورو جنګي ډلو سره خپلې اړیکې په مکمل ډول باندې پرې کوي د افغانستان اساسي قانون ته احترام کوي او همداراز سوله ییز ژوند ته دې تعهد کوي دغه ټول شرایط ترسره شوي دي او د ملګرو ملتونو دغه کمیټې ته وړاندې شوي دي زه فکر کوم دا په مخکې د وخت کوي نامناسبه به وي چې موږ د مشخصو کسانو نومونه واخلو
نو لږ تر لږه دا خو ویلی شي چې آیا په دې لس کې داسې کسان هم شامل دي چې اوس عملا د حکومت په ضد جنګیږي د نړیوالو ځواکونو په ضد په جنګ کې ښکیل دي
زه فکر کوم دا د مخکې د وخت نه خبره ده ځکه چې تصمیم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا سره ده زموږ هیله دا ده چې د هغه معیارونو په اساس باندې شرایطو په اساس باندې چې ملګري ملتونه لري او د افغانستان حکومت پرې پوره کړي دي د دې تصمیم به مثبت وي او کله چې دوی خپل تصمیم اعلان کړي بیا نو بیا به ټول خبر
شي مننه یو بله مسله په دې ارتباط باندې آیا کوم لس چې د افغان حکومت لخوا سپارل شوی دی په دې کې د چا سره مشوره شوې ده آیا خپل وسلوالو مخالفینو سره هم په دې ارتباط باندې خبرې شوې دي
لس په نوم د شاملولو او د لس په نومونو د ویستلو شرایط او معیارونه ډېر روښانه دي لکه څنګه چې ما مخکې اشاره وکړه لس یو هیواد د خوانه چې یو شمېر اتباعو په دې لس کې شامل وي وړاندې کېږي د ملګرو ملتو د امنیت شورا ته د هغو معیارونو شرایطو په اساس باندې چې موجود دي او پس د هغه دغه دولس اووه شپېته کمیټه یا د تغییراتو کمیټه دا وظیفه لري او دا صلاحیت لري چې دغه درخواست د یو هیواد بررسي کړي او تصمیم ونیسي
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا فضا څنګه د تاسو څنګه اټکل لري آیا د دوی پریکړه به مثبت وي کوم لسه د افغان حکومت له خوا سپارل شوی ده آیا کوم مثبت ګام به په دې برخه کې پورته شي
د افغانستان حکومت د دې زغه ده چې له مونږ یو امیدوار یو چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا زغه تصمیم چې نیسي سبا ته هغه مثبت تصمیم وي
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت وایند موسی جانان مو چې د ازادي رادیو د خبريال پښتنو ته ځواب وایي
ازادي رادیو د بیطرفه مؤثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده
که څه هم چې په افغانستان کې د یو شمیر کارپوهانو په وینا په وروستیو څو کلونو کې په افغانستان کې د ښځو په ژوند کې یو لړ مثبت بدلونونه راغلي او نن سبا د میلیونونو نجونو پر مخ د ښوونځیو او عالي زده کړو دروازې پرانیستې دي خو ګاردین ورځپاڼې یوې سروې یا نظر پوښتنې خودلی دی او دغه نظر پوښتنه خپره شوې ده چې پکې راغلي افغانستان په نړۍ کې د ښځو لپاره تر ټولو بد او خراب سي دي د ګارډین ورځپاڼې د نظر پوښتنې او مقالې مهمې برخې جنقه الکوزیراوري
په افغانستان کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی د روغتیايي خدمتونو محدودیتونو او بېوزلۍ دا هیواد د ښځو لپاره په نړۍ کې تر ټولو ناوړه ځای معرفي کړی دی د افغانستان څخه وروسته په ترتیب سره د کانګو ډیموکراتیک جمهوریت پاکستان هند او سومالیا هغه پنځه هیوادونه دي چې د ښځو ژوند په کې له خطر سره مخامخ دي هند چې په چټکۍ سره د نړۍ په ستر اقتصادي طاقت باندې د بدلېدو په حال کې دی په دغې کټګورۍ کې د شاملېدو تمه نه وه هند ځکه د ښځو لپاره خطرناک ځای ښودل شوی چې په دې هیواد کې د ښځو ماشومان وژل کیږي یا غورځول کیږي او دغه راز بشري قاچاق هم پکې زیات دی د سومالیا د ښځو د چارو وزیری ماریان قاسم د دغې نظر پوښتنې په غبرګون کې وویل سومالیا باید په دې کټګورۍ کې لومړی مقام درلودی نه پنځم د ښځو د سوداګریزو چارو د تنظیم د نړیوال سازمان وومن چینج میکرز مشره انتونیلا نوتاری وای افغانستان ځکه په نړۍ کې د ښځو لپاره تر ټولو بد ځای ده چې په دې هیواد کې زیات شمېر ښځې د ولادتونو پر مهال مري ښځې ډاکټرانو او روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري او هیڅ اقتصادي حقوق هم نه لري په دې سروې یا نظر پوښتنه کې ویل شوي په افغانستان کې چې کله ښځې خپل غږ پورته کوي او یا د مثال په ډول د نطاقۍ یا پولیس دنده واخلي د نارینه لخوا له ستونزو سره مخامخ کیږي او په زیاتو مواردو کې نارینه د هغوی لپاره تصمیم نیسي دا سروې چې د تامس رویټرز فاونډیشن لخوا شوي پاکستان پکې درېم هیواد راغلی چې د ښځو ژوند پکې تریخ دی په دې هیواد کې د فرهنګي قومي او مذهبي دودونو له وجې په ښځو باندې د ژوند ساحه تنګه شوې ده په پا پاکستان کې په پا ښځو د تیزاب پاشلو حملې کیږي په خام سن کې ودیږي د سنګسار او نورو ډولونو سزاګانې ورکول کیږي د نړیوال روغتیایي سازمان سلاکار دیویا باجپای وای په پا پاکستان کې د نړۍ د بل هر هیواد په پرتله زیات شمېر ښځې د جیزونو له وجې ځانونه وژني. د پاکستان د بشري حقونو د کمیسیون ارقام ښیي چې په پاکستان کې هر کال شاوخوا زر تنه ښځې د ننګ او ناموس په نامه وژل کیږي. په دې نظر پښتنو کې په افغانستان کې د ښځو فردي خطرونه د روغتیا، اقتصاد، تبعیض او له جنسي تیریو پرته شخړو کې بیان شوي، په داسې حال کې چې په کانګو کې بیا په ښځو باندې د جنسي تیریو مسایل زیات دي او په هند کې د بشري قاچاق مسله د زیاتې اندېښنې وړ ښودل شوې ده.
د یوې سروې په استناد مو واورېدل چې افغانستان په نړۍ کې د ښځو لپاره تر ټولو بد ځای دی. د روغتیایي اسانتیاو سم نه لرل، بېوزلي او د کار او د زده کړې د امکاناتو کموالی عمده مسایل چې په سروې کې راغلي دي. خو هم افغان او هم نړیوالې مؤسسې وایي چې دوی د ښځو د ژوند د ښه کولو لپاره کار کوي. بې سرپرسته میرمنو ته د خیاطۍ له کورس څخه په دې لړ کې نن یو شمېر ښځې فارغې شوې دي. افغان سرې میاشتې او د کاناډا سره صلیب له سمودي راهیسې په ګډه افغان بېوزلو او بې سرپرستو میرمنو ته د حرفو د زده کړو یو لړ کورسونه پیل کړي چې د خیاطۍ د کورس لومړۍ دوره یې نن پای ته ورسېده او پر فارغانو یې سندونه او د خیاطۍ یو یو ماشین او یو اندازه تخنیکي وسایل وویشل شول. د افغان سرې میاشتې رئیس وویل د دې لپاره چې بېوزلې میرمنې د کار جوګه کړي وي هڅه کوي چې د دې کورسونو لړۍ نور هم وغځوي او ادامه پیدا کړي. تفصیل د خان محمد سیند په ریپورت کې.
په افغانستان کې د بېوزلۍ د کمولو لپاره د روانو هڅو په لړ کې افغاني سرې میاشتې بېوزلو مېرمنو ته د حرفو د زده کړې یو لړ پروګرامونه پیل کړي دي. دا پروګرامونه له څو کالو راهیسې د کاناډا د سره صلیب په مالي او تخنیکي مرسته په کابل مرستون کې پیل شوي دي. د چهارشنبې په ورځ د دې پروګرام د خیاطۍ له برخې څخه شاوخوا دېرش تنه ښځې فارغې او سندونه پرې وویشل شول. د افغاني سرې میاشتې رئیس فاطمه ګیلاني وویل غواړي چې د دې پروګرامونو له لارې یو شمېر افغان بېوزلې مېرمنې د دې جوګه کړي چې کار وکړي او د کورنیو اقتصادي ستونزې کمې کړي. دې وویل
اکثریت د دې ښځې ما ښځې دي چې خپل اولاد سره په مرستون کې ژوند کوي، کار زده کوي، چې خپل خودکفا شي. دا یو ډېر کامیابه پروژه وه چې په ډېر لږ پیسې ډېر خلک کار زده کړي او اکثریت باسواد دي. اوس دلته موږ هم د خیاطۍ کورسونه لرو، هم د اشپزي کورسونه لرو، هم د کوچپزي کورسونه لرو، اما په دې سویه اول ځل و چې موږ درلود. زموږ هیله دا ده چې انشاءالله هم د کاناډا سریف او هم هر څوک بل چې غواړي، هر هلال، هر سلیم چې غواړي، موږ سره کومک وکړي راشي. اما فعلا بیرته د سره میاشت په پیسو موږ دلته بیرته ادامه ورکوو د لپاره چې ډېر یو کامیاب کورس وو.
په کابل مرستون کې اوسمهال په سلګونو بېوزلې کورنۍ او بې سرپرسته نجونې، ښځې، سپینګیرې او ماشومان اوسیږي او پلان ورته ترتیب شوی. هغوی چې د کار کولو توان او استعداد لري د مختلفو حرفو د زده کړې په کورسونو کې شاملیږي. د کاناډا د سره صلیب استازي وویل دې کورسونو ښه نتیجه ورکړي او پلان لري چې په راتلونکي کې هم د دې کورسونو له دوام سره مالی او تخنیکي مرستې وکړي. له کورس څخه یوې فارغ شوې مېرمن د دې د زده کړې او ستونزو په هکله ازادي راډیو ته وویل.
مرستون
خزو دا هم وبل دوی له ډېرې بدې ورځې مرستون کې دېره شوې دي. دوی ویل ځینې کونډې او بې سرپرسته دي، د ځینو مړونه بندیان دي، ځینې بې وزلې دي، ځینې ناروغې او ځینو د نامنیو له امله کور کلی پرېښی دی. سربیره پر بې وزلې افغان مېرمنې د یو لړ نورو کلتوري او کورني تعصبونو له ستونزو سره هم مخ دي چې ډېر ځله مجبورېږي یا له کوره پښې سپکې کړي او یا ځان ووژني. حکومتي چارواکي دا ټولې ستونزې مني خو وایي چې اوارۍ ته تدابیر نیول شوي او د یو ګډ او پراخ اقدام په نتیجه کې به ورو ورو پسې کمې شي.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
سمرګل احمد زید جلال آباد څخه په خپل سمس کې لیکي د پولیسو شمیره باید زر تر زره وړیا شي. ټول افغانان ورونه دي د پولیسو د شمیرې نه د تنګولو ډډه وکړي. هیلمن صبره د کابل څخه په خپل پیغام کې لیکي زما هیله لخپلو هیوادوالو نه داده راځي نور د هزاره تاجک ازبک پښتون خبرو پسې مګرځي په خارج کې ټول افغانان د یو افغان په نامه یادیږو هلته موږ ته خلک افغان وایي نو باید دوران افغانستان په آبادولو کې برخه واخلو او عبدالرزاق افغان له خوست لیکي طالبان د بهرنیو په اشاره زموږ مکتبونه سوځوي ترڅو افغانان نور هم د بې سوادۍ په تیارو کې پاتې شي.